وخت د سهار لس بجې د مشال رادیو خبرونه ته واقعي اوریدونکو په دې خبرې غړې کې زه نجیب عامر ستاسو کوربه يم. د دې خبرونه په دویمه نیمای کې درته د مشال تر رڼا لاندې بحث وړاندې کوو. په لومړۍ نیمای کې بل خبرونه وروسته رپورټونه درته لرو. په سر کې پام وکړئ خبرونه ته. په لکی مروت کې د پولیسو د ډي اس پي په ګډون سلور پولیس والا وژل شو دي. الیکشن کمیشن د خیبر پختونخوا د انتخاباتو نیټه اعلان کړه او په مکسیکو کې د بندیانو د ساتلو مرکز کې د اور لګیدو له وجې لسګونه کسان وژل شو دي. د خبرونو تفصیل. په لکی مروت کې د وسلوالو په یو برید کې د پولیسو د ډي اس پي په ګډون سلور پولیس والا وژل شوی او 15 نور ژوبل شوی دي. د پولیسو ویان شاهد خان نن سهار وختي مشال لړیو ته ویل وژل شوی ډي اس پي اقبال مومن نومیږي. د نوموړي په وینا د شپې په یو بجه وسلوالو د لکی مروت په صدر تاڼي برید وکړ. د لکی مروت پولیسو ویان وای د وسلوالو خلاف په سیمه کې د پلټن عملیات روان دي. وژل شوی ډي اس پي اقبال مومن د پیښور د دیزو سیمې سره تعلق لرلو. د پښتو ژبې یاد وړ شاعر او تر دې وړاندې هم پرې مرګونی بریدونه شوي ول خو هغه ترې ژوندی وتلی. په لکی مروت کې پر پولیسو د برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان قبوله کړې ده. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د خیبر پختونخوا اسمبلی د ټاکنو نیټه اعلان کړه. کمیشن پرون د وی خبرتیا په خبرولو سره ویل د انتخابات په د اکتوبر په 8 نیټه ترسره کیږي. د یادې صوبې گورنر حاجی غلام علي تر دې وړاندې الیکشن کمیشن ته همدا نیټه د ټاکنو لپاره تجویز کړی و. نوموړي په استول شوي لیک کې وزر وړاندې کړو چې د امنیتي ملحوظاتو له کبله تر دې نیټې وړاندې ټاکنې ممکن نه دي. د خیبر پختونخوا گورنر د جنوري په 18 دغه وخت اعلی وزیر محمود خان پر سپارښتنه صوبایي اسمبلی ماته کړه. تر دې وړاندې د جنوري په 14 د پنجاب اسمبلی ړنګه کړل شوې وه. طبی پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي وروستیو سیلابونو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې څه باندې 900 کورونه ویجاړ کړي دي. د دغه وزارت ویان شفیع الله رحیمي د چهارشنبې په ماښام مشال لړیو ته ویل چې دا سیلابونه د سر زیان هم لري او په خبره یې د زیانونو ارقام لومړني دي. د نوموړي په وینا په دغو سیلابونو کې تر اوسه 900 کورونه ویجاړ شوي، 3 تنه وژل شوي او په ټوله کې 22,000 جریبه زراعتي ځمکه تخریب کړې ده. دغه د افغانستان په 14 ولایتونو کې اوختي چې د هیواد مرکزی سیمې او ټول زونونه پکې شامل دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او چا هم ویلي چې مرسته کوونکې ادارې د سیلابونو د اغیزو او بیړنیو مرستو په ارزونه کار کوي. په مکسیکو کې د امریکا پولې ته نږدې د کډوالو په حراستي یا توقیف مرکز کې د اور لګیدو پیښه کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي. سی این این، بی بی سی، الجزیرې، رایټرز او ګڼو نورو رسنیو او اژانسونو لیکلي چې دا پیښه د مارچ په 28 د دوشنبې په ورځ ناوخته مخې ته راغلې ده. رایټرز اژانس لیکي ظاهرا داسې ښکاري چې د مکسیکو د سیوداد یوارس خار په توقیف مرکز کې د ولګیدو دا پیښه د واپسې په غبرګون د لاریون له وجې رامنځته شوې ده. له مکسیکو ډیری کډوال په غیر قانوني توګه امریکا ته د وړیدو هڅه کوي. د مکسیکو د کډوالو ملي انسټیټیوټ د سیشنبې په ورځ ناوخته ویل چې د وژلو شو کسانو شمیره 30 نه بلکې 30 او زیاته کړه چې د روغتونونو له تایید شوو ارقامو وروسته دا شمیره تاییدوي. سی این این د مکسیکوي چارواکو له خولې خبر ورکوي چې د اور لګیدو پیښې نه وروسته لږ تر لږه 1100 کسانو درملنه په روغتون کې روانه ده. د خبرنو پای. دا مشال رادیو دا اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. د دې خبرونې په دوه منی مایک کې به تاسو د پاره اونیزه خبرونه د مشال تر رڼا لاندې بس وړاندې کوو چې کوربه بای عبدالحی کاکړ وی خو سر رپورټونو ته مخه کو. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریدل، بیگانه وخت په لکه مروتو کې وسلوالو پر پولیسو برید کړی، چې په نتیجه کې د ډي اس پی اقبال مومن په ګډون سلور پولیس ساتيري وژل شوی دي او 15 نور ژوبل شوی دي. د لکه مروت د پولیس وان شاهد خان مشال لډیو ته ویل دا پیخه د 2 بجې پر مهال مخې ته راغلی ده. لومړی وسلوالو د لکه مروت په صدر تانه برید وکړ او سلور ساتيري ژوبل کړ. وروسته چې ډي اس پی اقبال مومن د خپل نفری سره د پیخه ځای ته روانو، نو په لاره کې گاډي د سړک گاډي په خودل شوی بم برابر شو. پولیس وایي د وسلوالو خلاف د پلټنې عملیات روان دي. نور حال د عمر وزیر په رپورت کې.
د پولیسو په وینا لکه مروتو کې وسلوالو په برید کې د ډي اس پی په ګډون سلور پولیس والا وژل شوی او شپږ نور ژوبل شوی دي. د لکه مروت پولیسو ویان شاهد خان مشال ریډیو ته وویل د شپې یو بجا وسلوالو لکه مروت صدر تانه باندې برید وکړ، چې د وسلوالو سره ډزو په نتیجه کې سلور پولیس سرتیری د غلطه ژوبل شول. د دوی په وینا د لکه مروتو پولیس ډي اس پی اقبال مومن سره د پولیس نفری د غلطه را روان ول، چې لاره کې وسلوالو د غاډې سړک غاډې بامی چاودنه کې وال وزولو، چې په نتیجه کې اقبال مومن په ګډون سلور پولیس والا پکې ووژل شول او یو پولیس سرتیری د غلطه ژوبل شو.
تقریبا نیوی بجے ٹیم اور دس پہ تانا صدر میں دا دہشت گرد ٹیک کھڑے ہو نو پولیس حال تا جوابی فائرنگ اور سرک کرے دے اگر مطلب دا سیدھا سلور پولیس والا سیدھی اگر معمولی ہونے زخمی شوی ہو پولیس رے واپ دا امدادی پارٹی پر ڈی ایس پی سے کہے دا سے پولیس نفری اور روانہ شوی وال پھر والے موڑ لخوا دا دوئی سکھوم ای پی سی کے دیتا آئی ڈی بلاسٹ رو شو اقبال مہمان صاحب نو درے گن مینان وہ سر ٹوٹل سلور شہیدان شو پکے ڈرائیور سے دے آ زخمی دے.
پولیس چارواکی وای چې د وسلوالو زید کاروایی لپاره د لټون عملیات پیل شوی او د غلطه وسلوالو زید ځانګړي عملیات د وړاندې نه روان دي. د پولیسو په وینا وژل شوی پولیس ډي اس پی اقبال مومن د پېښور عدیزۍ متانی اوسېدونکی و، شاعر هم و، چې د غلطه مشاعرو او د موسیقي په بنډارونو کې به اکثره لیدل کېده. د نوموړي په وژنه په ټولنیزو رسنیو تود بحث روان دی او خلکو پر سخت خفګان خودلې. لکه مروتو کې د نوړان د هم وسلوالو لخوا په پولیسو په وار وار بریدونه شوي او وروسته یو کې د پولیسو او وسلوالو ترمن نشته زیاتې شوي. بل طرف د تیرو سومیاشتو نه امنیتي ځواکونو لخوا هم د غلطه د وسلوالو زید مخصوص عملیات روان دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال رادیو خبرونه د تخنیکی وجوهاتو لکباله د درو ورځې لپاره په تکراری باندې خبريږي. د مارچ پر یو دیرشمه د جمعې د مخصوصن له 9 بجو بیا د اپریل تر درې می د دوشنبه یا ګل تر سهار به د مشال رادیو خبرونه په سبت سوي یا ریکارډ سوي ډول خبريږي.
نوریدونکو د راتلونکو خالی پورز اتوار پورز او بیا د ګل پورز سلام پښتونخوا خبرونه ته هم درنګ خبر وسندر ته بزنګ نه وایز کچ پروګرامونه په تکراری توګه خبريږي. خو د ګل پورز بیا وروسته به زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼوي. تاسو روختیا او درمل نه خبرونه او د یارانو مشال خبرونه کې ګډون کولای شئ. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن تیر ورځ د یو نوټیفیکیشن یا خبرتیا په خبرولو سره وویل چې د پنجاب صوبې د انتخاباتو په شان به په خیبر پښتونخوا صوبه کې هم انتخابات د روان کال د اپریل په اتمه د روان کال د اکتوبر په اتمه نیټه ترسره کیږي. الیکشن کمیشن ویلي چې دا ګام د خیبر پښتونخوا د گورنر حاجی غلام علي په سپارښتنه دوی پورته کړی دی. گورنر د پاکستان د انتخاباتو کمیشن ته پاستول شوی لیک کې ویلي وو د امنیتي ملحوظاتو له کبله هغوی د اکتوبر له اتمې نیټې وړاندې د ټاکنو کولو جوګه نه دي. د پنجاب او خیبر پښتونخوا د اسمبلیو له ماتېدو وروسته په نوي ورځو کې باید سر دوباره ټاکنې شوې وای او ورته د اپریل دیرشمه نیټه هم ټاکلې شوې وه، خو وروسته لومړی د پنجاب او اوس د خیبر پښتونخوا د ټاکنو نیټه د اکتوبر تر اتمې وځنډول شوه. په دې اړه نور تفصیل له غلام غوث نه.
الیکشن کمیشن د پنجاب صوبې وروسته د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی انتخابات هم د اکتوبر د میاشتې پورې ځنډولې دي. د ټاکنو د کمیشن لخوا د جاری شوی نوټیفیکیشن تر مخه د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی د انتخاباتو لپاره د خیبر پښتونخوا د گورنر په سپارښتنه د اکتوبر اتمه نیټه ټاکلې شوې ده. دا د هغې وروستو ده چې تر دې وړاندې الیکشن کمیشن د امنیتي او اقتصادي مشکلاتو په وجه د پنجاب د تحلیل شوي اسمبلۍ لپاره د اپریل د 1 نیټې په ځای د اکتوبر 8 نیټه اعلان کړې وه. د انتخاباتي کمیشن د دغه فیصلې وروستو د تیرې جمعې په ورځ د خیبر پښتونخوا ګورنر غلام علي الیکشن کمیشن ته خط لیکلی و، او په هغه خط کې په خیبر پښتونخوا کې د خرابو امنیتي حالاتو او د وسلوالو د بریدونو ذکر شوی و، او د الیکشن کمیشن نه پکې غوښتنه شوې وه چې د پنجاب په رنګ دې د خیبر پښتونخوا د انتخاباتو لپاره هم د اکتوبر 8 نیټه وټاکلی شي. په نوي ورځو کې دننه په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې د انتخاباتو کولو د سپریم کورټ د فیصلې وروستو د پنجاب صوبې د انتخاباتو لپاره ولسمشر عارف علوی د اپریل 1 نیټه مقرر کړې وه، او د خیبر پښتونخوا صوبې د انتخاباتو لپاره د پښتونخوا ګورنر د مئی 28 نیټه تجویز کړې وه، خو د مارچ په 2 نیټه الیکشن کمیشن د پنجاب صوبې د انتخاباتو لپاره د اکتوبر 8 نیټه اعلان کړه، او تیره ورځ یې هم دغه نیټه د پښتونخوا صوبې لپاره هم مقرر کړې ده. په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې د اکتوبر د میاشتې پورې د ټاکنو د ځنډولو په معامله پاکستان تحریک انصاف په سپریم کورټ کې کیس هم درج کړی دی، او د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ 15 کسیزه جرګګۍ د دې کیس سماعت هم پیل کړی دی. په مرکزی حکومت د وخت نمخ کې د عامو انتخاباتو کولو د فشار اچولو لپاره پاکستان تحریک انصاف په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې خپل صوبایي حکومتونه ختم کړي وو، او د آئینی طریقې کار لاندې د دواړو صوبو اسمبلیان هم تحلیل شوي وي، خو موجوده وفاقي حکومت وایي په هیواد کې عام انتخابات به د عمران خان په خوښه نه بلکې په خپل ټاکل شوي وخت ترسره کیږي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
له شمالي وزیرستان سره تړاو لرونکي سلګونه هغه زده کوونکي چې حکومت د پیرامیډکس یا د طبي مرستو د څانګې د ډیپلومې لپاره د وړیا تعلیم په لړ کې اخیستي، اوس شکایت کوي چې له تیرو 9 میاشتو راهیسې ورته حکومت د هاسټل فیسونه نه دي ورکړي چې له وجې د هغوی زده کړې اغېزمنې شوي دي. د زده کوونکي په پېښور او بټ آباد کې په یاد د څانګه کې درس وایي، خو د شمالي وزیرستان یو چارواکي مشال لډیو ته وویل د حکومت د بدلېدو د وجې دا مشکلات مخې ته راغلي چې هغوی د حل کولو تمه لري. د موضوع تفصیل د عمر وزیر نه.
د شمالي وزیرستان سلګونه زده کوونکي چې وړیا زده کړو ته د حکومت لخوا اخیستل شوي پیرامیډکس ډیپلوم ترلاسه کوي، وایي چې د 9 میاشتو نه ورته د هاسټلو او نورې خرچې حکومت نه دی جمع کړې چې زده کړې یې اغېزمنې شوې. دوی وایي چې پېښور بټ آباد کې د سلګونه زده کوونکي وړیا زده کړې ترلاسه کوي، خو اوس یې ډیری د هاسټلو ایستلې ځکه چې حکومت وړیا زده کړو ته خوا اخستی، خو د 9 میاشتو فیسونه یې ورته نه دي جمع کړي چې په ادارو کې ورته مشکل جوړ شوی. د میرام شاه اوسیدون کې محمد سات چې پېښور نارت ویسټ روغتون کې په وړیا زده کړو کارډیالوجي ډیپلوما لپاره اخیستل شوی، وایي چې د 9 میاشتو فیسونه یې نه دي جمع شوي، اوس یې د هاسټلو ایستلی، حکومت انتظامیا دې ورته فیسونه جمع کړي.
نارت ویسټ سیکنډ سیمسټر سټوډنټ یم، ډی سی طرف نه په سیکنډ بیچ باندې می شوي، 9th منت نه را پیرا کیږي چې مشته خپل سټیفن نه ملو شوی.
محمد عاطف د شمالی وزیرستان بټ آباد کې پیرامیډکس کې ډیپلوما اخلي.
یو نیم کور مخشه د ډی سی پروجیکټ باندې ایبټ آباد تر اغلی اودیان انسټیټیوټ ته فری ایجوکیشن دی پوره مخشه. خو ایسا مسله نه و اسټای فند ز او پکیټ منی هر څه به مشته په وخت ملو دل ایس ز فند ز او ګورنمنت نو ور کوي هاستل ته نو ور کوي نو دیو جی مشته ډیره زیاته مسله مخ مخ کړي مش تقریبا 7-8 مہینے خپل جیب نه خرچاو کړل. سټوډنټون د زیر اغلی اکثر مالی حالت سره ډیر لکه کمزوري دي. خرچانو شکر لکه مخه نوینی میش دی اعلی سرونه ته اجزنا اپیل وتا کی چې میش تا دا سٹایفن یعنی فند ریلیز کو چستری تاویر کو چې میش دا پرابلمز مکمل ختم شه.
کلامو چې د شمالي وزیرستان د غزه کوونکو د مشکل پاړه د شمالي وزیرستان تعمیرات و منصوبه بندي مرستيال ډایریکټر اعجاز خان و پختل، نو دوی وویل چې د وزیرستان لومړی پړاو کې سل او بیا دویم پړاو کې سل نور زده کوونکي وړیا زده کړو ته لیږل شوي چې شروع کې سستون ځانوه. د تیرو سو میاشتو نه د دوی فیسونه نه دي جمع شوي چې حکومت کې بدلون راغلی. د خیبر پښتونخوا اډیشنل چیف سیکرټری ته دغه کیس دوی استولې چې هغوی پاس کړی. د سیکرټری فایننس یا خزانه سیکتر سره جمع شوې تماکړي چې دغه پیسې زر جاری شي او د زده کوونکو دغه مشکل نور هوار شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د پاکستان قومي اسمبلی پرون د سپریم کورټ د چیف جسټس د اختیاراتو د کمولو په اړه قانون په اکثریتي رایو سره منظور کړ. په قانون کې ویل شوی چې د سپریم کورټ د مشر قاضي لخوا پر خپل سر د اقدام یا سوموټو نوټس اخیستو فیصله به اوس د سپریم کورټ درې ججان کوي. په دغه موضوع زموږ همکار شاهین بنیری په اسلام آباد کې د سیاسي چارو له شنونکي فرنود عالم سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د قانون منظوري د پاکستان د تازه سیاسي صورتحال په اړه څه پګوت کوي.
زما خیال میں چې د پاکستان په کانٹیکس کې دا فیصله ډېر ښه فیصله ځکه ده
جی
چې زمونږ په سیاسي تاریخ کې ټولو کې غټ بحران دا دی چې زمونږ په سیاسي نظام کې دنه تسلسل نشته دی. خلک انتخابات کې حصہ واخلي، تعظیمن یا ربا او روپۍ ولګي او چې کله بیا حکومت راشي نو تاوی کې کله عدالت را دننه شي، کله قانون راشي او کله ملٹری اسٹیبلشمنٹ راشی او د پینځو کال وخت کوم ډیو وخت دی یو سیاسي جماعت چې غفل حکومت وکړي داغه په لار کې ډېر رکاوټونه جوړ شي
جی.
سو خلکو ته د پاکستان کې دننه ذاتی اختیارات حاصل شوي دي چې پاکي په شاته سره قانون سازي نو او باقاعده تور باندې
جی جی
داغه په بنیاد باندې هغه ذاتی حیثیت کې مکمل نظام قدرت او مکمل نظام چې ادري نو یو کس خپل په مرضی باندې خپل مرګري په خوښه باندې خپل ذاتی انات باندې یو فیصله کوي. دا فیصله په نتیجه کې کرواو عوامو چې کوم فیصله په لکاو کړي هغه فیصله هغه مسترد کی او د پارلیمنت نه کس وباسي. زموږ په سیاست کې د نن استحکام او تسلسل نشته دی. دا غي تسلسل قائمولو لپاره ډېر ضروری دی چې سو موټو ایکشن قسم چې کوم کسی دی هغه د ختم شي. نه صرف دا چې سو موټو صرف ختم شي بلکې په پاکستان کې دنه هر هغه ملک چې هغه جمهوری ملک کې باید شي هلته هر هغه شی چې په هغه شخصي بنیاد باندې یو تقدس هغه ته حاصل وي هغه تقدس د هغې ختم شي او هر کس چې دا هر معامله چې هغه قانون دی کې آئین دی او کې نظام دی عوام ته د اختیار ملو شي چې هغه د پاغې باندې خپل رای ورکړي خپل فیصله وکړي.
ځینې کارپوهان دا وایي فرنود صاحب چې دا قانون سازی په تاده کې شوې ده او دا ځکه شوې ده چې د یو سیاسي کنټیکس ته د انتخاباتو خبرې روانې دي نو دا دومره په تاده کې چې شوې ده سبا به د دې نتایج هم بیا ډېر خني.
اصل کې مطلب دا دی چې دا سي فیصله چې هغه د عوام په خوښه شوی
جی
پای کې دومره غټي مسلې نه وي. مسلې خو الی وی چې یو تصمیم دا چې ناس وي پنځه کسان وي دا خو خیال دا وي چې یار من په دې د عوامو په مقابله کې د انس په مقابله کې موږ زیات زورور یو موږ زیات اخیار یو. زمونږ د اخیارتیا په تازه دا چې موږ تین خپل بټان رومز کې دنه او زمونږ چې په سمجه راځي سو هم په خوخه راځي هغه په سبا باندې راځي چې اسلو کو پاتې شو. قانون سازی دا خبره کول چې په دې باندې یو سیاسي ضرورت را پیدا شو نو پالیټکس هم دا گیم دی په دې کې د خلکو خپل مفادات دي خو لیکن دا یو داسې مفاد دی یعنی مثال کے طور پہ داخو زمن فخر ہے یو عام سٹیزن پر ہیس باندھی زما دا فخر ہے کہ دا عوامی مفادات دا کاروباری طبقی مفادات دا سول سوسائٹی مفادات دا چیمبر آف کامرس مفادات دا وکلا مفادات دا ڈاکٹران مفادات دا پارلیمنٹ سره وابستہ شي. دا پاکستان کو ٹولو کی غٹ مصیبت دا دی کہ دا ایم پی اے دا ایم ایل اے دا وزیر اس حیثیت نشته دو دا کیپٹن حیثیت شتا افسر حیثیت شتا. زما خیال دے چی د عوامي چې کوم نمائنده ده دا چې کوم حیثیت ده دا چې کوم سټیټس ده هغه بحال کول پکار دي.
د سیاسي چارو شنن کې فرنود عالم او چې د شاهین بنری پښتنې ځوابولې موضوع دا و چې د پاکستان قومي اسمبلی د سپریم کورټ چیف جسټس اختیارات کم کړي د دې بس تاثیرات وي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پاکستان د کروندګرو ټولنه کسان مزدور تحریک پرون په پېښور پریس کلب کې د خپلو حقونو اړوند په خبري غونډه کې خبريالانو ته ویل چې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره به خپله مبارزه جاري ساتي. دوی وویل په ملک کې د ګرانۍ له وجې د هغوی مشکلات لا نور سوا شوي دي. دوی د نورو ستونزو ترڅنګ په ملک کې د ځمکو د نامنصفانه ویش په اړه هم تشویش ښکاره کړ. د موضوع تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
د پاکستان کسان مزدور تحریک وایي د ځمکې نه لرونکو او لګي ځمکې لرونکو کروندګرو د حقونو لپاره به خپل مبارزه جاري ساتي. په پېښور پریس کلب کې د مارچ په 9 نیټه د پاکستان د بې ځمکې کروندګرو د تنظیم مشران وویل چې د پاکستان 40% زراعي ځمکه د 15% لویو جاګیردارانو ملکیت دی. په دغه اړه د کروندګرو د مرکزی تنظیم مشر طارق محمود مشال ریډیو ته وویل چې د ځمکې د غیر منصفانه تقسیم په وجه د کر کروندې د وسیلو زیات واک اختیار د جاګیردارو او خانانو په لاس کې دی.
تمہارا مطالبه سب سے بڑا یہ ہے کہ پاکستان میں جو زمین ہے
اس تر ټولو لوی غوښتنه مو ده چې په پاکستان کې د ځمکې مساوي تقسیم پکار دی. بې ځمکې کروندګرو ته ځمکې ورکول پکار دی چې هغوی د خپل خوښي مطابق کرونده وکړي او د پاکستان د خوراک ضرورتونه پوره کړي.
خوراک کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کریں.
د اسماعیل پنوم یو کروندګر مشال ریډیو ته وویل چې اوس مهال د ګرانۍ په وجه هم د کروندګرو ستونزې ډېری زیاتې شوې دي او دوی چې کله په اجاره باندې په ځمکه سه فصل وکړي نو د ګټې په ځای د تاوان سره مخ کیږي.
کروندې ځمکه مې دلته د اریانا خراسان کیم کې د پېښور کې ده ضلع سره ټچ ده. پاسمندکو خو نن سبا چې کوم د مشکلات ډېر زیات ګران شوي دي. ټی پی ګرانه ده، یوریا ګرانه ده، ډیرانونه ګران دي، هر یو شی ډېر زیات ګران شوی دی. د غریب مشکلات د نور هم دغه شوي دي. خانانو له نیمه ورکوي تو اجارې سیستم امینو کسان ورځ پر ورځ لاندې ځي. که تاسو ټکټری وګورئ کار یو شی وګورئ کنه ورځ تر ورځ چې کوم دی ډیزل ګرانی ګیر یو شی غریب نور هم ورځ تر ورځ لاندې ځي. خلک وایي نوې ټکنالوژي راله غریب به سہولت ته پیدا شي. هغه په هغه باوجود هغه ته نور هم مشکلات پیدا شو. ورځ تر ورځ چې کوم دی نوې نوې قانون ناراضي نوې نوې پالیسۍ ناراضي. د مزدور او د کسان خاص کر تیر زیات چې کوم دی ورځ تر ورځ هغه لاندې زیاته طبقه.
د کروندګرو د تنظیم یو غړي منور شاه منور مشال ریډیو ته وویل چې واړه کروندګر د نوي ټکنالوژي د لاري د هایبرید تخمونو نه هم متاثر شوي دي او په دې وجه د دوی تنظیم د قدرتي تخمونو او قدرتي سري د کارولو لپاره هم خپل مبارزه پیل کړی ده.
چې دا تخم درمنه خرڅ کې خپل خپل پټیو کوي به شک پیداوار ډیر زیات دي. یو پلس او یو پشل دي خو بیا در باندې غي خپل سپری خپل د دې کم کیمیکل ادویات دي مختلف سیزونه دي اغه یو دکانداري در باندې شروع کی.
د هزارې ډیویژن د کروندګرو د دې تنظیم مشر آصف خان مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې د وړو کروندګرو او مزدورکارو د مهنت په وجه د غنمو غنی جوارو او میوه او سبزیانو خپ پسلونه پیدا کیږي. خود عامو کروندګرو سره د امتیازي سلوک په وجه واړه کروندګر خوار او غریب دي.
اس وقت دنیا میں گندم پیدا کرنے والا آٹھواں بڑا
د غنمو په پیداوار کې پاکستان اتم لوی هیواد دی. د اوریجو د پیداوار په لحاظ شپږم، د غوخي پیدا کولو په لحاظ وم، او د شودو پیدا کولو په لحاظ سلورم لوی هیواد دی. نو په دومره لوی پیداوار کې څوک هم وږی نه دی پکار.
او ته میرے حال میں کوئی بھوکا نہیں ہونا چاہیے.
د کروندګرو د تنظیم مرکزی مشرانو په پېښور پریس کلب کې د وړو کروندګرو ستونزې د خپل تنظیم سره ثبت کړې او دوی وویل چې د مرکزی او صوبایي حکومتونو د لارې د کروندګرو د بیلابیلو ستونزو حل کولو او د دوی د حقونو ترلاسه کولو لپاره به خپله مبارزه جاري ساتي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلی چې په واشنگتن کې د ډیموکراسي په سرمشریزه کې ګډون نه کوي. د سرمشریزه پرون شروع شوه چې نن به هم دوام کوي. دی وزارت په یو بیان کې ویلي چې هیواد له امریکا سره تعلقاتو ته اهمیت ورکوي او اسلام آباد به د جمهوري اصولو د ودې لپاره او پیاوړتیا لپاره د سرمشریزې له شریکو قربانو سره کار کوي. قسم پاکستان په سرمشریزه کې د ګډون نه کولو وجه نه ده بیان کړې، خو په پاکستان کې ځینې کارپوهان دریز لري چې په دې سرمشریزه کې چین ته بلنه نه ده ورکړل شوې، نو ځکه پاکستان هم پکې ګډون نه کوي. په دې اړه تفصیل د انیس اجمل له
په واشنگتن کې د ډیموکراسي یا ولسواکۍ په اړه دوه ورځې سرمشریزه دوام لري. دا سرمشریزه د مارچ په 9مه پیل شوه چې پکې د امریکایي ولسمشر جو بایدن ادارې د پاکستان په ګډون یو سل شلو نړیوالو مشرانو ته د برخې اغستو بلنه ورکړې. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مارچ پر 23مه په یو بیان کې ویلي چې په دې سرمشریزه کې ګډون نه کوي. وزارت په بیان کې د بلنې لپاره د امریکا او شریکو قربانو مننه کړې او ویلي دي چې اسلام آباد به د جمهوري اصولو د ودې او پیاوړتیا لپاره له امریکا او د سرمشریزه له شریکو قربانو سره کار وکړي. دا چې پاکستان ولې په دې سرمشریزه کې ګډون ونه کړ او د دې بعد د پاکستان او امریکا په اړیکو څه اغیز وي، په دې اړه د چین او امریکا لپاره د پاکستان پخانی سفارتکار اشرف جانگیر قاضی د مارچ په 9مه مشال ریډیو ته ویل چې په دې سرمشریزه کې چین ته بلنه نه ده ورکړل شوې، نو په داسې کې اسلام آباد نشي کولی چې د امریکا لپاره خپل مهم ملګری پرېږدي.
امریکا خو ډېر مهم ملک دی، مو سره تعلقات ساتل غواړو، لیکن پاکستان هغه نمبر ون دوست دی، خو چین دی. نو دا د چین خلاف یو اوباما کانفرنس دی او زمونږ هغه پرایورټي خو چاینا ده.
او تاسو وایئ چې د دې سره به د پاکستان او د امریکا په تعلقاتو څه اثر وشي کنه؟
امریکا ته معلوم دی چې د پاکستان او د چین تعلقات څنګه دي. پاکستان ټیک دی، نن سبا خو ډېر وغه مشکل کې یو، لیکن دا مطلب نه دی چې خپل انټرسټ ایرکو او امریکا انټرسټ په فالو کو.
په واشنگتن کې په ډیموکراسي سرمشریزه کې ترکیه ته هم د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې، خو هند او تایوان پکې رابلل شوې دي. د پاکستان لخوا په دې سرمشریزه کې د ګډون نه کولو د اقدام په داسې وخت کې شوې چې دا هیواد د سخت اقتصادي بحران په برخه کې د پیسو نړیوال مالیاتي صندوق د پور پروګرام ته لیواله دی. پخانی سفارتکار ایاز وزیر وایي چې پاکستان تر اوسه په دې غونډه کې د برخې نه اغستو سبجا نه دا بیان کړي، خو داسې نه څرګندېږي چې په دې سرمشریزه کې به د ګډون نه کولو سره د پاکستان او امریکا په اړیکو او یا اسلام آباد ته د ځینو ادارو لخوا د پور په ورکولو سره اغیز وشي.
نو چې دوی فیصله کړې ده په دې کې به دا ویني چې د پاکستان ګټه ده، دا نه د امریکې خلاف ته، نه د چین خلاف ته، نه د یو په حق کې ده، نه د بل په حق کې ده، پاکستان خپل مفادات پوری.
د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو یا د انټرنیشنل ریلیشنز څانګې پخانی مشر اجاز خټک مشال ریډیو ته ویل داسې ښکاري چې د واشنگتن د ډیموکراسي سرمشریزي د خبرو زیات پام به چین، ایران او سعودي عرب ته وي، نو پاکستان نه غواړي چې د دې خبرو یو برخه جوړ شي.
امریکای او پاکستان تعلقات باندې ظاهر ده دا به ډېر ښه اثر نه د غي پاکستان ته به دا فیصله ګران و، ځکه پاکستان دی وخت کې داسې حالت کې دی چې نه امریکا پرې خو دی شي، غواړي چې امریکې سره هم تعلق پیسي هم پکار دي، ټریډ هم دی، بل نورې مختلف مسلې دي، سیاسي دغم دي، فوجي تعلقات هم امریکې سره دي. خو چین او سعودي عرب او ایران دا ټول ملکونو سره غوره، خالي ایران دی پرېښی مخالته چین هم دی، نو هغه اوس دې وخت کې پاکستان به نه غواړي چې هغه دې د خلاف ښکار شي، خاص کر چې د ایران او د سعودي عرب دا ریسنٹ معاہدہ شیویرا خو هغه سره چین او دای داسې کافی نه جوړ راغلی، اوس کو پاکستان یوازې هغه ته لاړو، نو هغه پاکستان به ښکاري چې هغه د دای خلاف کیمپ ته لاړو.
د سعودي عرب سرکاري خبري اژانس د مارچ په 8مه ویلي وو چې د دې هیواد بهرنیو چارو وزیر با په روانه روزي میاشت کې لخپل ایراني سیال سره ملاقات کوي او د لیدنه بعد د وړو هیوادونو ترمنس د اړیکو رغولو د تړون لمخي کیږي. دواړه هیوادونه د چین په منسکرتوب د مارچ په 10مه د یو بل سره د وو کلونو وروسته د سفارتي اړیکو په بشپړ ډول په بیا رغولو سلا شبي وو. پاکستان په 2020 کال کې هم په دې سرمشریزه کې ګډون نه وکړي. هغه مهال د چین بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د پاکستان د دې اقدام ستاینه کړې وه، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مارچ پر 23مه په بیان کې ویلي چې اسلام آباد له واشنگتن سره خپل اړیکو ته اهمیت ورکوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ دونکو په پیښور کې د سهار لس نیمې بجې شوې دي مخکې تر دې چې د مشال تر رڼا لاندې بحث درته وړاندې کړو د نن ورځې وروستي مهم خبرونه بېګا ناوخته په لکې مروتو کې وسلوالو پر پولیسو برید کړی چې په نتیجه کې د ډي ایس پي اقبال مومن په ګډون څلور پولیس سرتیري وژل شوي او پنځه نور ژوبل شوي دي د برید ذمهواري تحریک طالبان پاکستان قبول کړی ده د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د خیبر پختونخوا اسمبلی د ټاکنو نیټه اعلان کړه کمیشن پرون د وی خبرتیا په خبرولو سره ویل د انتخابات په د اکتوبر په 8 نیټه ترسره کیږي جسټس مسرت هلالی د پیښور های کورټ لومړنی مشر قاضي وټاکل شو د پاکستان د قانون او انصاف وزارت لخوا د خبرتیا په خبرولو سره ویل شوی چې د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی د میرمن مسرت هلالی د پیښور های کورټ د لومړنی مشر قاضي په توګه ټاکلې ده واغه به د اپریل لومړۍ نیټې خپل منصب سنبالوي طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو دولت وزارت وایي وروستیو سیلابونو په بیلابیلو ولایتونو کې څه باندې 900 کورونه ویجاړ کړي دي دغه وزارت ویان شفیع الله رحیمي مشال رډیو ته ویلي چې دا سیلابونه د سر زیان هم لري او په خبره د زیانونو ارقام هم لومړني دي په مکسیکو کې د امریکا پولې ته نږدې د کډوالو په توقیف مرکز کې د اور لګیدو پیښه کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي سی این این بی بی سی الجزیرې رایټرز او ګڼو نورو رسنیو اژانسونو لیکلي چې دا پیښه د مارچ په 23 د دوشنبې په ورځ ناوخته مخې ته راغلې ده او اوس هم درته د مشال ترانه لاندې بحث وړاندې کوو چې کوربه یې عبدالحی کاکړ دی او موضوع یې دا ده چې په پاکستان کې په خلکو کې د زیاتېدونکو غیر یقیني حالاتو بیلابیل اړخونه باندې بحث شوی دی او میلمانه به درته هغه معرفي کړي
د مشال ترانه لاندې
سلامونه او ستړي مسې په پاکستان کې د حکومت او د عمران خان په مشرۍ د تریک انصاف ترمنځ اختلافات او سیاسي بحران جوړ کړی دی بلخوا د خراب اقتصادي حالت لکبله ګرانی زیاته سوي او بلورته د وسوال طالبانو حمله تر بل هر وخت زیاتې سوي دي د پاکستان د سیاسي امنیتی او اقتصادي حالاتو په دې وخت کې وګړي له څومره غیر یقیني حالت سره مخامخ کړي دي دا او سره تړلې نورې پښتنې په دې بحث کې چیړو ملمانمو په پېښور کې د نفسیاتي او رواني ناروغیو پوه پروفیسر ډاکټر محمد عرفان او دلته په پراګ کې د مشال ریډیو مشر مدیر داوود خټک دي تاسو دواړو ملمنو ته هرکلی وایم ډاکټر صاحب زب اول داوود خټک صاحب ته ورسم داوود خټک صاحب تاسو پاکستان ته تللی وی تقریبا یو میاشت شاوخوا تیره کا او هر ځل زی کال دوه درې هر څوم دي سی وی دا ځل چې تاسو لاړاست چې کومې وجما وشولې چې اقتصادي بحران سیاسي بحران او بیا امنیتی حالت هم خراب دی د ټولو کې عام ولس خلګو سره کاغه د معاشري هر طبقه هر قسم خلګو تاسو څه اخستنه ځینې وخت چې حالت څومره داغو د پاره غیر کېنی دی
ډیره مننه او د تاسو څنګه د خپل پروګرام په سر کې خبرو وکړ چې پاکستان مخکې به څه کېدل نو خو یا به امنیت وو یا به یوازې سیاست وو او اقتصاد خو همیشه همداسې روان وي خو دا وار چې ما سه وکتل پاکستان کې او د تیرو تقریبا یعنی یو نیم دوه کالونه چې سره روان دي په پاکستان کې نو هغه دا درې واړه سره را یو شوي دي امنیت هم خراب دی پسې خرابېږي ورسره د پاکستان اقتصاد هم خراب دی او پسې خرابېږي او سیاست خو تقریبا دا غینه یو عام سړی په کلی او په کوڅه کې هم ډیر خپوي دي نو دا درې واړه چې سره را یو ځای شوي دي او د دې چې کوم هغه نتیجه راوتی ده او را برسېره شوي ده نو هغه یو بې یقیني ده او یو عام وګړی د تاسو چې لکه څنګه ذکر وکړو هغه د نه یوازې یو عام وګړي بلکې د میډل کلاس یعنی درمیانه طبقې نه چې اونیسی تر بره کلاس پورې کاغه سرکاري نوکران دي کاغه افسران دي کاغه کاروباریان دي د اغي سره د یو بی یقیني د حالت سره مخ دي
یعنی د بی یقیني حالت تعریف په موږ څنګه کوو یعنی څنګه بی یقیني د پاغو کې
دا یو بی یقیني چې د سیاسي یعنی سیاست کې سباسي کیږي حکومت پاتې کیږي یا نه پاتې کیږي د چا حکومت راځي سہالات جوڑی گی ججان سره پخپلو کین خطی دی د فوز په اړه باندې پخپلو کې دا خبره را روانه دي چې اختلاف دی په پارلیمان کې نیم پارلیمان موجود دی او نیم پارلیمان نشته بیا د خلکو ترمنځ یو لوی خلارا مست شوی دا او د یو بل کې چې کوم هغه فاصله دی هغه ډیر زیات شوی دی دغه یو ودا دا یو بیا کې نشو خلک نه پوهیږي چې سبا دلته سکی دونی دی
خبر ڈاکٹر صاحب تشریح کا
څنګه زمون ملګری دا غیر یقیني صورتحال حواله سره خبره وکړه نو زه به تایید وکم چې غیر یقیني صورتحال ډیر زیات شوی دی او غیر یقیني صورتحال یو اړخ نه دی چې موږ دا وایو چې دا غیر یقیني صورتحال صرف د سیاسي صورتحال حواله سره دی د اقتصاد د معیشت حواله سره هم غیر یقیني صورتحال دی او زمون صوبہ چې دا د نفسیات چره هغه همیشه دا خبره کوي چې کله هم غیر یقیني صورتحال وي نو همیشه ټول نه پہلا بدایي چې دې کې خلک چې دی هغه بنیادی طور باندې خبرهټ او دې خبرهټ د لاس پریشانی شکار وي او اوس موږ ډیر زیات چې خلک همیشه دې سوچ کی چې اوس وسه کیږي موږ بس جوړیږي دا چې کم موږ پیسې ګټو دا موږ لپاره کافي وي او کنه وي نو دې حواله سره دا معاملات چې دی هغه روز پر روز داسې داون طرف ته روان دي چې خلک پریشان دي اوس زمون دا اوس خبره چې بل مو شو چې دا های کلاس دی لو کلاس دی میډل کلاس دی پرابلم دا روان دی چې کم موجوده صورتحال دي دي کې آهسته آهسته دا چې میډل کلاس دی دا آهسته آهسته ختمي لګیا دی او چې څنګه یو ځل تاریخ حواله سره مون یو ډیر فینومینل خبره دا اور دل چې یو وخت دا سراغو د دنیا حالات کې چې دا خبره به کې دل چې دا دنیا به هافز او هاف ناٹس مینز کې به تقسیم شي دا تقریبا ما غو طرف ته روان دي
چې تاسو چې کوم خبره کوي چې تاسو اساس په ملک معاشي حالت داسې دی چې یا هغه خلک ووي چې څلری او هغه خلک به وي چې ډیر څلری او نه لري کنه دا دای کې به تقسیم شي او تاسو ته چې کوم مریضان براتلو ناروغان براتلو هغه کې به ممکنه د زیاتره خلک د غریبي طبقه او یا به د منځنۍ طبقه یا درمیانه طبقه والا وو تاسو له څه وخت دا محسوسوي چې هغه خلک چې هغه شتمن دي پیسې لري مالدار دي د هغه هم د غیسی او غیر کې نه صورت حال کې تاسو سره اوس مخامخ کیږي او تاسو ته نوی نوی ناروغان راځي کنه
زبیدا سلیم چې دا کلاسز چې دي دا مختلف پرابلم شکاري مختلف کلاسز کې مختلف قسمه پرابلمز بل حوالی سره دا نه دی چې کله هم های کلاس چې دی اپر کلاس دی هغه ته څه پرابلم نه یا ټول پرابلم بل لوور کلاس ته وي دا ډیپند کوي پرسن ټو پرسن ځکه چې بیماری چې دا هغه حالات واقعیات او پرسنالیټی دا ټول باندې ډیپندنت دي موږ دا ټول ګورو او دا یو اهم خبره ده دی چې اوس دو خبره زیات شوې دي یو خبره ده دی چې خلکو مینز خلکو کې دا غبراحت ډیر زیات شوه دی او چې دا غبراحت په وجه آهستا آهستا دا چې انسان پر امید دي چې هغه ته اعتماد دي چې اوس به ښه شي ژوند به بهتر شي هغه کمیږي لګیا دی او بیا دا چې څنګه څنګه کمیږي مایوسی زیاتیږي او چې مایوسی زیات شي نو د مایوسی سره انسان خفګان یعنی ډیپریشن شکار شي او دا ډیپریشن چې دی به آهستا آهستا نه صرف دا چې هغه یو کس ته نقصان کوي بلکې هغه کوالټی آف لایف دونه متاثر کی چې هغه د معاشري کوالټی متاثر کی نو دا ډیر اهم خبره ده چې موږ دی باندې خیال وکړو دی باندې سره سوچ وکړو
مننه ډاکټر صاحب داوت خټک صاحب تاسو په خپل سفر کې لډیرو خلکو سره لیدلې ویل کې څنګه ډاکټر صاحب سم تشریح وکړي چې نفسیاتي ناروغي او اروپا ډیره پرمخ تللې ده دلته خلک ډېر شتمن دي او شتمن خلک وي هغه خپل نفسیاتي ناروغي او مسلې او دوايان علاجونه دا کوي خو تاسو چې وصلت لاړاست تاسو دا محسوسه کوي له خلکو سره تاسو خبرې کولې هغه په انګریزي کې وي او ترته وي یعنی لدې شانو زخه د ځان خلاصېدو لدې غیر کې نه صورت حال زخه د ځان خلاصېدو له خلکو سره خپل یو فارمولا وا یو علاج یو لار وا کنه
خلکو د ټولو نه زیات مشکل دي چې دی د حل لار نه ویني او هر کله چې دی ته د حل لار په نظر ناراضي نو د اغه سره تاسو چې څنګه په سر کې وي دا بي یقیني خبريږي زه که تاسو یو لړ مثال درکم نو مخکې بچ مونږ د خلکو سره کېناست اغه سره خبرې کولې نو اولنې خبره بچ همیشه په خبرو کې راتله یا په اغه باندې په بحثونه کې د په حجره کې په لار کې سر کې په محفل کې هغه سیاست وو یعنی همیشه به خلکو وی چې د پاکستان هر سړی که تاسو وګورئ کاغه د کلی دی کاغه د خار دی کاغه د باندې دی کاغه د ارزې دی اغه په سیاست کې هر سړی ډیر زیات یعنی دلچسپی لري اغه ډیر په مینه باندې سیاسي بحثونه کوي خو دا ور حالات لګ د اغه نه جدا بلکې ډیر سره د اغه نه جدا سیاست وو خو د سیاست سره سره چې زما کوم مشاهده وا یا ما سو وکتل په خپل سترګو باندې اغه د ګرانې خبره وا اغه د روزګار خبره وا اغه د مستقبل خبره وا یو څوک به تاسو وایي چې زما د بچو د سکول فیسونه نه برابرې کی یو بل څوک به تاسو وایي چې ماته مزدوري نه برابرې کی یو بل څوک به تاسو وایي چې ما سره دا فکر دی چې زه به څنګه خپل کور جوړم یعنی او دا د دې هر څه چې کوم طرف ته دا لاري بیاي دا هر څه چې کیږي او دا په کوم طرف باندې دا هر څه زی اغه بیا هم اغه یوې خبرې ترازی چې دی پویږي نه چې لار کوم ده یعنی زه هل لار کوم
مننه دا خټک صاحب هم دغه ستاسو چې کوم کیسې ځینې نقطې بیان کړي هغه زه ډاکټر صاحب ته وړمه ډاکټر صاحب لکه داوت خټک صاحب وایي چې خلکو به دا 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 اندېښنې درلودلې تاسو چې خلک راځي کنه تاسو یو هیستوري اخی د خلکو بیا له خلکو ځخه دا پوښتنه کوي چې د دې سمپټمز دي علامتونه ستاسو څه دي یعنی د دې دغه اغه کې څه بدلون راغلی دی یعنی هغه سمپټمز چې په خلکو په خاطر تشول اوس په کې ځینې نور شان هم اضافه شوی دي کنه هم هغه چې کوم د نفسیاتي بیماری چې کوم علامات دي بس هم هغه چوکاټ کې دا باندې مثلا خبره ده
چې چوکاټ چې کوم پهل نه جوړ دی اغه کې دا خبره په پیرانه شامل هم دي دا سند دی چې دا خبره شامل نه دي ځکه چې دا چوکاټ خدا سه ګلوبل لیول باندې جوړی کنه چې کلم هیستوري الو دا ماته ګلوبل لیول باندې جوړ دی نو هغه ګلوبل حالات کې دا شونه خو چرته نه چرته نه پیل مو خو دو خبرې دې حواله سره اهم دي چې اوس فقار چې موږ هغه باندې بحث لګو یو خبره خدا دې چې د خلکو د خپل مستقبل حواله سره خاص طور باندې معاشي مستقبل حواله سره ډیر زیات پریشانیاں نه دي دا پریشانیاں نه دي حد ته دي چې ماده دا اندازه کیږي چې تاسو څنګه معلوم دی پاکستان کې دا پریکټس نه چي سحر کې مونږ هسپتال کې کار کوو ما خام کې مونږ خپل کلینیک کوو نو چې دا سحر کلا چې زما چې کم ځای چرته کار کوم هغه یو چیریټي سیټ اپ دی التا فری اف کاسټ سرویس پروواید کیږي نو التا چې دا مریضانو تعداد انتهائی زیات شو حالانکه موږ اکثر دا ګورو چې خلک او خاص طور باندې لږ ته افورډینګ خلک هم غواړي چې کلینیک ته راشي چې ورته انډیویډوال هغه ملاو شي فیور ملاو شي خو اوس حالات داسې دي چې خلک داسې چاریټي سیټ اپ داسې سیټ اپ چې هلته لږ ته هغه فاینانشلی ورته برډن کم شي هغه هلته را روان دي او زمون کلینیک والا سیټ اپ د مریضان کوم زی هغه وجه هم دا دی چې خلک خپل فاینانشل برډن ګوري چې الچرتن مون کمې کولی شو کم زیدا سه دی چې هغه ایمرجنت نه دی بالکل دا سه نه دی چې هغه بغیر گزاره کی دی شي هغه هغه کوي نو دا ډیر اهم خبره ده دا یو خبره شو دویم خبره ده چې کله مون دا وایو چې مون دا رول چې دی دا سوشل ایڈورسٹی خاص طور باندې سوشو فائنینشل ایڈورسٹی خبره کو نو سوشو فائنینشل ایڈورسٹی سر معاشرے کے نو برایان امرازی واغه برایان از خامخا علی برایتی چې خلکو تا خپل
ټو اینډز میټ نه کیږي او هغه اینډز میټ کول لپاره هغه سنه صدا سے کارونه کول غواړي چې هغه چرته شارټ کټ وي چرته هغه کې داسې کارونه وي چې هغه د قانوني لحاظ سره ډېر موضوع نه وي خو خلق بیا سن سا خو کئی چی خبل ٹو بوت اینڈز میٹ کئی نو دے حوالے سرا معاشرے کے چکم مسائل راضی دینا نور معاشرہ خرابی کی نور نفسیاتی مسائل جنم علی نو بیا دا منتیو بل مسئلہ پیدا شد
سامدہ مانانا ڈاکٹر صاحب تاسو ترازم داود خٹک صاحب تاسو خپل پاکستان پر سیاست تاسم نظر لری د خپل تجربه مطالعه او د دې په کار په بنیاد او دوه مدات تاسو خپل لاړیم او خلک مولدو او راولدو پاکستان کې چې کم خلک د دغه سي حالاتو یا خلک زمواره غني چې د اقتصاد او سیاست او امنیت دوی خراب کړی دي یا بیا پاغه د زمواري راځي کې څوک الزام و هم نه لګي چې ملک په داسې حالت باندې پوجا سي ډګر کې چې پاغه کې خلک په اقتصادي توګه په سیاسي توګه په معاشي توګه په لحاظ باندې خوشاله وي نو آیا دغه شان چې تاسو بیانوي یا ډاکټر صاحب بیانوي د پاکستان کم په طاقت کې یا په قوت کې یا اداري دي یا حکومتونه دي په هغه حلقو کې د دې احساس وو
بالکل زه ستاسو د پوښتنې تم راځم خو د ډاکټر صاحب د خبرو په یعنی دا چې یو زور پسې سویل غواړم هغه دا دي چې ما چې څوک ته د خلکو د ګرانې یو چپر را روانه ده او د اغې د وجنا د خلکو د اخیستو چې کوم قوت دی هغه هم ورسره پریوځي یو خو د بجلی بلونه دي بل خو د تیلو بلونه دي د تیلو قیمتونه دي او بل خو چې کوم بد شی را روان دی هغه د خلکو صحت دی یعنی چې یو سړی به د نن نه کال مخکې د ورځې درې څلور وارې غوښه اخیستی شوا یا چکن یعنی چرګ به اخیستی شو هغه اوس نشي اخیستی هغه ختم شوی دی یو سړی به چې یو بل یو خوراک اخیستی شو فروټ به خوړی شو هغه فروټ د یو عام سړی د وس نه هغه بهر شوی دی دې سره زه فکر کوم په دې باندې ډاکټر صاحب بخښ پوهیږي او زه فکر کوم چې د عامو خلکو صحت چې دی هغه هم پریوزي سو پورې چې ستاسو دا پوښتنه د دې ته چې راشم نو داسې ده چې په عامو خلکو کې کم دوه قسمه طبقه دي که تاسو وګورئ نو پولرایزیشن یا دوه اړخیز هغه سوسایټي چې ده هغه په داسې طریقه باندې جوړه شوې ده چې یا خلک په یو طرف دي یا خلک په بل طرف دي اوس په منځ کې چې کوم خلک دي که د هغې نه پوښتنه وشي نو هغه دوه قسمه طبقه چې دي هغه د دې ذمہواری ګڼي زموږ په دریم نړۍ یعنی ثرد ورلد کنټریز کې خو هیڅ حکم دومره زیات ذمہواری نشو کوي چې هغه ذمہواری په خپل سر باندې واخلي خو دې چې څوک د دې ذمہوار ګڼي نو هغه یا پوز د دې ذمہوار ګڼي او یا سیاستوال د دې ذمہوار ګڼي بیا پکې تر څه حد پورې رول د ججانو هم راځي یعنی کم چې قاضیان دي د سپریم کورټ نو سیاسي بحثونه چې کیږي په هغه کې چې زیاتره یعنی د نن نس تقریبا 15 لس کال مخکې د پوز د ایمیج داسې وو چې دا د یو هیرو په انداز کې وو هر سړی به دې ته بدرنګ سترګه کتل او د دې خبره به اوریدا او هر کله به چې یو مشکل راغی په پاکستان کې نو خلکو به د پوز طرف ته کتل او که رښتیا هم سړی وایي د پاکستان کا واحده اداره د چاغه ډیر په یو طریقه سره جوړ د نوغه پوز دی خو نن سبا چې کله بحث کیږي او سیاسي بحث راځي د ملک د مشکلاتو بحث راځي نو که یو عام سړی هم دی د کلی یو عام سړی نو په هغه کې تقریبا ایوریج یو خاص پرسنټیج خلک هغه پوز ته ګوته نیسي چې دا خو پوز زموږ ور د دې شیانو د دې سیاست کې دی ګوته وای په دې کارونو کې دی ګوته وای نو دغه یو بدلون هم را روان
دی کې یعنی زما هم سوال هغه وو تاسو ما خل تشریح هم کوي او رستم دین د نتیجې ته خیر زمو د بحث په بنیاد را ورسېدو که څه هم ساينټیفیک نه ده چې خلک زمواره یا خو د پاکستان عدالتونه سپاره کې ججان راځي یا بیا د پاکستان فوج تریوزای پوری او بیا تریوزای پوری سیاستوالان من دا درې د سیدي چې سړی ویلای سي خلک دا فکر کوي اوس په دې درې واړه ادارو کې وګڼي که په دې دغه کې وګڼي دا احساس وو چې په خلکو کې زمو په حواله باندې دا احساس دی یا ملک پر دې لار باندې روان دي نو مشته داسې بندونه تړل دي چې داغه په نتیجه کې د خلکو ژوند څه دی یا د خوشحالي پر لور لاړ شي
احساس خو حتما شته خو خبره دادا چې بیا کوم وګورو نو هر اداره او هر شخصیت یا د خپل ادارتي مفادو په خاطر یا د خپل شخصي مفادو په خاطر هغه طرف ته نزي
ځکه کدی طرف ته زی نو که پوز دی طرف ته زی نو پوز بخپل ادارتی مفاد او خپل شخصی مفاد قربانی کوي نو الی به د حل لار مومي که سیاستوال په دې طرف باندې زی نو اغي به هم حتمن اومده کار کوي چې خپل شخصی مفاد یعنی کومه پارٹی دا نو اغي خپل شخصی مفاد قربانی کوي نو بیا به دی د حل یو لار مومي او هم دغه سی ک ججان یعنی قاضیان د عدالتونو یو طرف ته زی نو دی به دا قربانی کوي او زه فکر نکوم چې په پاکستان کې کومه یو ادارا یا پوز یا سیاستوال یا ججان هغه دا وخت دا زمان دی خبرې ته تیار دي چې اغي خپل مفاد او خپل ادارتي مفاد قرباني کی او د ملک په مفاد کې اغي خبره وکړي.
مننه داوود خټک صاحب. ډاکټر صاحب چې بیا مو دې ترازو لکه داوود خټک صاحب څخه خبرې وکړي نو ټوله خبره پر سیاست او معیشت او په اقتصاد او په دې ټولو خبرو راڅرخي. تاسو ته کڅم ناروغان خو خیر د دې په پسې منظر باندې خبر کله چې دوی تاسو سره ملاوي شي نو تاسو ته د غچکم دوی سمپټمز بیانوي د خپل ناروغي تاسو ته په کې دا ښکاری چې د دې اصل کې کیغه خپل نشي بیانولای د غدرې بحرانونه چې دي د په ناروغي کې تاسو ته سرک یا ښکاری کنه
کوشش دا کوي چې خلکو خبرې وو او خلک خپل خبرې مختلف طریقو سره مونږ ته کوي هغه طریقې ډېر مختلف کیدی شي هغه کې دا هم کیدی شي چې خلک چې کم شي نه زیات تنګي هغه طرف ته زیات باور وکړي هغه هم کیدی شي کله کله داسې خبره هم راتلی شي چې هغه کې خلک دا خبره وکړي چې هغه تنګ خو یو شی نه دي خو هغه وجه ورته معلوم نه وي او هغه اشاره بل طرف ته وکړي نمون دا خبرې اکثر ډېر کې دومون ډېر زیات دی باندې سپیسیفیک نیو ځکه چې مونږ خدا ګورو چې څه کسان څه خلک خبرې چې کوي نو هغه مقصد او معنی هغه شان دي چې څنګه مونږ ګڼو نمون زیات توجه چې دې خبره هغه خپل بیماری په حواله سره کوي نمون توجه هغه ته زیات دی نمون هغه ته زیات اهمیت ورکړو چې نمون کار خو بیا تشخیص سره او هغه تشخیص سره تړلې هغه حالت سره دی ځکه چې زمونږ دوه قسمه حالتو سره کیالي یو هو موجوده او دویم چې دې بیماری کا علاج وشي نو بیا به څه کیږي او کا علاج و نشي نو بیا به څه کیږي دې دوه ته زمونږ ډیر پام نه دا دوه خبرې زمونږ ذهن ته ای او مونږ زیات فوکس پدې کوو.
داوود خټک صاحب تاسو ته راځم اوس دغه حالت چې په سیاسي حواله په اقتصادي حواله په امنیتي حواله باندې بحث اوس دې کې سوال دا دی چې په پاکستان کې دغه درې واړه تاسو وی چې هغه خپل ادارتي یا شخصي ګټو ته ګوري بل داسي قوت او طاقت په دې ملک کې شته چې هغه په دې ټولو حالاتو کې مداخله وکړي او داسي حالت جوړ کړي چې په دې ملک کې دغه درې واړه په یو پیچ سي یا یو ځای سي او یو داسي حالت یو داسي ستراتيجي یو داسي دغه جوړ کړي چې دغه په نتیجه کې کوم غیر یقیني حالت دی هغه په یقیني حالت ورو ورو بدل شي.
پاکستان تاریخ کوم ګورو نو د 1950 نه چې موږ وایو نو هر کله چې سیاسي حالت خراب شوه دی یا سیاسي حالت خراب کړل شوه دی یا د سیاسي حالت خرابېدو یو بهانه جوړ شوې ده نو کوم قوت چې التا خپل قدم یې خې دی او دا وعده یې کړی دا چې موږ اوس د حالت را سمو نو هغه پاوست دی او د اغي وجدا د چ پوز یو متحده اداره ده د یو کماند لاندې کار کوي دغه یو مشروي چې اغه وی چې کینه نو ټول پوز کینی چې اغه وی چې اودريږي ټول پوز اودريږي نو بل اغي سره د قوت ته طاقت ته ور سره زور دی ور سره ټوپک ته ور سره او بل د پاکستان سیاست چې دی اغه دومره مضبوط نه دی د جمهوریت جرړ چې دی اغه دومره مضبوطی نه دی چې لکه د امریکا یا د برتانیا یا د نور یورپی هیوادونو په سیر باندې سیاسي مشران پوسټ وایي چې تاسو د آئین د لاندې نو بیا د پوسټ مخې ته آئین هم دومره سغړ شي نه او نه د دې مخې ته جمهوریت سغړ شي یا نه بل خبره نو همیشه به پوز مداخلت کولو او د اغیزر به یو مارشلا ولګیدا او په ظاهر به د یو عام سړی په نظر کې پا په ملک کې آرامي راغله او یو څو ورځې به جشنونه هم وشو دا مونږ ولیدل. نو اوس که اول تاسو وګورئ نو اول کله چې نواز شریف او د هغه پارټي مسلم لیگ نون دا د اقتدار نه بهر وو نو دوی د پوځ خلاف شکایت کولو او په هغې باندې یو حمله روانه کړې وه او د هغې تر شا یو وجوهات وو چې هغه وجوهات وزن لري. اوس چې عمران خان د حکومت نه بهر دی نو عمران خان او د هغه پلویانو په پوز باندې یو حمله روانه کړې ده او په دې اوسنی حالاتو کې د ټولو نه مهمه خبره او دلچسپ خبره دا ده چې د تیر وختونو نه مختلف دا ور د سوشل میډیا کردار ډیر زیات عام شوی دی. نو پوز هم اوس په دې پوزیشن کې نه دی چې هغه کوم اقدام وکړي.
داوود خټک صاحب سوال بل تاسو لکه څنګه تشریح کوي چې فوج اوس په هغه حالت کې نه دی، خو زما سوال هغه کې دا و چې بل داسې قوت په پاکستان کې تاسو ته ښکاري چې مثال تاسو وایسته دغه ټولې ادارې کاغه تاسو بیا عدالتونه یادوي کاغه بیا سیاستدانان ټول یادوي پارټۍ نه کې بیا فوج یادوي کاغه د ادارتي ګټې وي که شخصي ګټې وي پر خپل ځای باندې څلورم یا پنځم داسې قوت ستا چې هغه ته د ټولې کیسو احساس دی او هغه دا وایي چې یاره دا ټول پر یو ځای کول دي را یو ځای کول دي او چې دغه حالت چې دی د ملک چې په کوم حالت کې دی دا د دی وځي کاغه څلورم قوت ستا نه بس په دې درو کې به دوی سره راڅرخي او دا مسله به کوي او که دوی کول غواړي نو کولای شي.
څلورم چې څه دی هغې ته زه قوت نه وایم خو یو خبره شته دی چې هغه سیول سوسایټي ده. په سیول سوسایټي کې داسې خلک شته چې هغې فکرمند دي د ټول هر څه په اړه، خو که بیا مونږ فکر وکړو نو د سیول سوسایټي سره اختیار څه دی او سیول سوسایټي داسې یو فورم نه لري چې هغه په هیڅ باندې یو یعنی یو فشار پی باندې راوړي. نو په ظاهر باندې چې زه ګورم دا زما شخصي نظر دی چې زه ګورم نو داسې هیڅ یو بل فورم نشته دی چې هغه د دې فکر وکړي او که فکر کوي فکر به حتمن به خلک فکر کوي فکرمن خلک شته خو د هغې سره دا اختیار نشته دی چې هغې دا خلک رایوزي کی. اوس که تاسو ګورئ د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه یعنی څومره سیاسي ګوندونه چې دي هغه په یو طرف باندې ولاړ دي او عمران خان پاکستان تحریک انصاف او یاد هغه دوه درې پلویان لکه پرویز الهی شو یا شیخ رشید شو دا په یو بل طرف باندې ولاړ دي. نو د دې بد اڑخ چې دی هغه دا هم دی چې په منځ کې پکې هیڅ حکم نشته، یعنی مخکې به داسې وو چې کوم سیکولر ګوندونه وو د عوامي نشتر ګوند شو پښتونخوا میپ شو دی به چرته په منځ کې ودرېدل نو دی به بیا د روغې جوړې یو هڅه وکړه یا د مثال په توګه پیپلز پارټي وا هغه به یو منځ ته ووتل. اوس خو دا ټول په دې هر سیس کې پارټي دي، یعنی یو طرف ته دی ولاړ دي، یو طرف ته عمران خان ولاړ دی، په دریم سایډ باندې پوز ولاړ دی، بیا بل طرف ته عدلیه ولاړ ده. نو دا
دی کې یو بل نقطه تاسو ډیره ښه نقطه وکړه یو بل شی چې مو زه خپله باس کې ير سو یو بل قوتم یعنی قوت یا یو برخه بلم د چاغه میډیا د پاکستان رسنۍ دي سوشل میډیا خلک اشخاص به استعمالي افراد به استعمالي یا به یو ګوند به استعمالي خو یو پرسټرکچر یعنی د ساخت په شکل کې د پاکستان ورسپانې دي ټلویزیونونه دي چینل دي پاره کې دننه یعنی د میډیا په دې ټول حالاتو کې رول ته تاسو بیا په حساب باندې څنګه ګورئ؟
د میډیا رول تر ډیره حدا چې کم یعنی چې کم لوی لوی نمونه وو زبه نمونه دلته نه اخلم تاسو پوهیږئ اوریدونکو هم پوهیږي چې کم لوی لوی نمونه وو واړه په ځای باندې پیدا هغه هم تقسیم دی یو طرف ته ولاړ دی یا بل طرف ته ولاړ دی. هغه کم چې د میډیا یو خاصیت دی چې هغه ته په اصل کې میډیا ویل شي چې هغه ته یعنی ابجکټیویټي وته ویل شي غیر جانبداری وته ویل شي هغه غیر جانبداری ډیره کمه پاتې شوې ده او د هغه یو وجه سیاسي ده بل وجه د هغه ادارتي مفاد دی یعنی میډیا د سیټ میډیا دا چې دا هغه د خپلو ګټو لپاره کار کوي او چې کله د خپلو ګټو لپاره کار کوي په هغه کې بیا ابجکټیویټي یا غیر جانبداری دا هغه په ځای باندې نه پاتې کیږي. دریمه خبره دا ده چې که بعضی میډیا یو غیر جانبدار خبره هم کوي خو چې هغه د یو خاص ګوند په طرف باندې نه کیږي نو په هغې باندې بیا خلک ګوتې اوچتوي په هغې باندې خلک اعتراضونه اوچتوي. دا تاسو کتل شئ په سوشل میډیا باندې د ګوتو د شمیر یو څو صحافیان داسې دي چې هغې تر یو حده پورې خپله غیر جانبداري ښیي خو کوم وګورو نو د درویش کروڑو پاکستان دی او په هغې کې په سلګونو نه بلکې په زرګونو سیاسي پارټۍ دي نو د یو څو د ګوتو د شمیر د خبریالانو اواز به تاسو چا چا ته رسوي ان تر څو پورې چې میډیا په یعنی په اجتماعي توګه باندې دا فیصله اونې کې چې مونږ غیر جانبدار پاتې کیږو، مونږ د دې ملک لپاره کار کوو، تر هغې پورې دا ډېره زیاته ناممکنه خبره ده او دا ډېر د مایوسۍ خبره ده.
ډېره مننه داوود خټک صاحب، ستاسو ډاکټر محمد عرفان صاحب را سره ولې دغه ټلیفون یا د تخنیکي ستونزې له وجې هغه بیا موږ کوشش وکړو چې بیا راولو، خو ممکنه نسوله، وخت هم را سره کم دی. نو داوود خټک صاحب ستاسو ډېره مننه، او ډاکټر صاحب ستانه، خو بهرحال د ډاکټر صاحب هم په رسمي توګه ډېره مننه په دې بحث کې برخه واخیسته. ښه وخت، خدای په امان. داوود مشال ترنل لاندې بحث چې پکې مو له ډاکټر محمد عرفان او داود خټک سره د پاکستان اقتصادي، سیاسي او امنیتي حالاتو ته پکتو سره د دې هواد پر وګړو د اغیز بلابل اړخونه چړل. بحث پای ته ورسېد. عبدالله کاکړ ته اجازه ورکړي. ته خدای پامان.
د مشال رادیو خبرونه د تخنیکی وجوهاتو لپاره د درو ورځې لپاره په تکراری باندې خبريږي. د مارچ پر یو دیرشمه د جمعې د ماخستن له 9 بجو بیا د اپریل تر دریمې د دوشنبه یا ګل تر سهاره به د مشال رادیو خبرونه په سبت سوي یا ریکارډ سوي ډول خبريږي.